ورانول غواړي نو دا ارمان به خاورو ته یوسي. جعفر لیکي که ښکېلې خواوې په افغانستان کې سولې ته رښتیا لیوالی وي نو باید بانی ونه کړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي که طالبان د خپلو 15,000 بندیانو خوشي کېدل غواړي نو حکومت ته دې هم لوی امتیاز ورکړي. او بشیر حبیبزای د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي که خدای پاک مهربانه و نو دا ځل به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن دوشنبه کابل ته ورسېد. د نوموړي د بیړنی سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تېره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات ته راوستلو په برخه کې ډېرې مهمې بولې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته سي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله شپږ تنه مړه سوي دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 99 کسانو ته رسیدلی دی. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد دی چې د کرونا ویروس له کبله یې په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. او د نیویارک ښاروال وایي دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسانو شمېر پکې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کمو ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شپه ناجیه ساپی د افغانستان په کورنیو ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې پروسې نه د ځان غړولو په خاطر کرونا ویروس پلمه کول د اشرف غني د تیر شپږ کلن حکومت ځانګړتیا او دود دی چې خپلې بې کفایتۍ، کمزورۍ او پټ نیتونه پرې توجیه کوي. سرمقل لیکونکي پوښتنه کړې چې حکومت له کرونا سره د مبارزې په تړاو څومره صادقانه او جدي ګامونه اخیستي دي. وړاندې راغلي تر اوسه پورې له کرونا ځپلي ایران نه زموږ تر 150,000 پورې هیوادوال راغلي چې له کومو کسانو ټیسټ اخیستل شوی تر اوسه په 100 کسان دي چې تر نن پورې 30 تنه د کرونا ویروس لري او له دې عمله په بلخ کې یو تن مړ شوی. د سرمقل لیکونکي په باور هر ورځ اوس هم له ایرانه تر 15,000 افغانان هیواد ته رستنیږي. خو ویسا پوښتنه کوي چې آیا دا ټول له صحي پړاوونو تیریږي؟ د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي حکومت له ولس سره په دوکه کې روان دی، ځکه په وینا یې ولس ته یوازې فرمان او شعار کافي نه دی او باید عملي اقدام وشي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د غنی او عبدالله ترمنځ جوړجاړي کې پرمختګ نه دی شوی. وړاندې راغلي د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ مخالفتونو لړۍ 1999 کال ته راورسېده او تر اوسه په دې برخه کې د افغان سیاسي مشرانو او امریکایي چارواکو له لورې ترسره شویو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼې د یوې سرچینې په قول لیکلي د ولسمشر غنی او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ له انتخاباتو د راپیدا شوي بحران د حل په برخه کې د سیاسي مشرانو او متحده ایالاتو د استازیو د منځګړیتوب هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورسپانه لیکي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لوړې له مراسمو وروسته دوه ځلې غنی او عبدالله سره کتلي، خو په وروستیو څو ورځو کې سره نه دي لیدلي. او هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د کورونا زیاتوالی افغانانو ته د خطر زنګ. د سرمقل لیکونکي په باور کله چې د ایټالیا او ایران په څیر پر خو طبي امکاناتو پوره او سنبال له دې ناروغۍ کړیږي او په وړاندې یې د مقابلې وس نه لري، نو افغانستان خو بیا په اسانۍ سره ځپي، او که یې خلک بابیزه وګڼي نو ستر بشري ناورین به رامنځته کړي. د سرمقل لیکونکي په باور په لومړي سر کې باید افغان حکومت هرات ولایت قرنطین کړي، او بیا ښوونځیو او پوهنتونونو په څیر ټول روزنیز او دینی علمي مراکز تړلي وساتي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي هر افغان باید تر خپلې وسې پورې له نورو سره له تماس نیولو او له ګڼې ګوڼې ځانونه وژغوري. خپل لاسونه باید څو ځله پر صابون او مایع ومینځي او نظافت وساتي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو رابولم. لومړی د سولې او بخې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته، او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډې نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، دا ډې نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډې خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتي اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، ډېر زننده او زشت عواقب لري.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره وسي. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو، په پایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډې نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نه لرم، دا ډې نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دي هغه ډې خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښوي، ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورور چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمنې پنځه زمنې، دغه یو زوی چې د باندې هیڅ کار نه کوي، دا یو د نازولې ده. اما دغه بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري، نو که دوی سخت کار هم په دې باندې کوي، حتی تر دې پورې ما لیدلی دی چې چا چې پنځه زمن دی او د بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سرکپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې ده هغه بیخي ونې طرف ته نه پرېږدي، حتی هغه لرګي هم په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمن دی، هغه ونې د خیزې تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ورباندې کوي، درمن ورباندې راټولوي، د شول نیال ور باندې کوي، بلاخره چې بیلتونونه رامنځته کیږي، بدی رامنځته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه، اولاد پیدا شي حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي په خونه کې، یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا ودې. خو کله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم وي، او دا ما خپل لیدلی اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ، زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی وه بیا په دې کې چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې لایق یي هغه ډېر تشویقیږي د مور و پلار لخوا بعضې چې تنبل یي هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نه څه نه جوړېږي او مکتب در باندې نه حق وایم او ته باید یا مستري شي او یاد یعنی هغه کارونه چې ورته کوي چې د هغه نور هم ناهلي کېږي او دا اوس هم شتون لري زمونږ په ټولنه کې وینو.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلی لایق او یو څه تنبل تر منځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشو حل کولی. په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو تر منځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده، یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوی دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو، چې له لور نه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکي نه نظر نورو بچیو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا یې جنسیتي اړخ وسنجو، یا یې ښکلا وسنجو، یا یې درس ویل وسنجو، یا مثلا یو څوک په دې درس په خاطر راباندې ګران کو، څوک د قد و قواره په خاطر راباندې ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر راباندې ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر راباندې ګران کو. چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنیو ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکاره زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچیو سره فرق وکړي.
کله چې د کورنۍ لخوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی شي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسایلو په خاطر، تبعیض ورسره کیږي. له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي. له عاطفي اړخه محرومیت پیدا دکې، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابېږي. له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولای، او له اخلاقي او منوي اړخه هم پاینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انساني، او کې د پاینده کې نور خلق سره تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاسو یاد کړل داسته، دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ څه توپیر کېدلی شي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی کوونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کیږي، تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلی یم که بدرنګه یم، په دې کې زه ملامت نه یم، نو ولې ما سره تبعیض وسي؟ که زه قدمې جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک همداسې خلق کړی یم. اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګه می ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولي وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي؟
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچیو سره، تاسو تاسو خپل ملګرو سره کوم ډول چلند کوي خلکو ته دا ورخی چې زه دغه ډول چلند کوم تاسو هم دغه ډول چلند وکړي. کله چې تاسو خپل بچی سره په تاوتریخوالي په سپکاوي په رټنه په سپکاونه چلند کوي خلکو ته هم دا ورزده کوي چې تاسو همداسې چلند وکړي او دا کولی شي چې د په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نور هم ټیټ کړي پر نفس اعتماد نور هم ټیټ کړي او دا له اروایي اړخه ژور خفګان اضطراب او وسواس او د ځینو نورو مسئلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو. موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي او که هیرن ښه جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بله، تاسو یې هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو تر منځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي که نه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي.
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی هغوی معمولا وقدې سوي دي، معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي، معمولا والدینو د مرګ لامل سوي، له کور نه د تیښتې لامل سوي، نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي، د بدکارۍ لامل سوي، ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي. څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدي انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي دلته بیا مور پلار دوی دواړو ترمنځ فرق کوي، آیا دا فرق کول د لاره کې دلی سي؟
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه پر ریاضي کې تکړه وي. هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده ابل کېدای سي په کیمیا کې تکړه سي. میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو، ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو. وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري: ورزش، درس، ادبیات، هنر، هندسه، څه بار برخه کې علاقه درلوده په مغه برخه کې باید کومه کور سره وکړو او په غبله برخه کې باید ډیره توقع ترونه کو.
ډیره مننه استاد
زنده اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانا په یو بل او نيزه خبرونه کې مو ذکر مله کرام هرکلی کوم په دې هله چې روخ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو نه وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولې دی، خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی او څومره د انسان انتی باډي ورسره قوي کیږي، څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي، ځکه ډېر ډاکټران په دې اندي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي. طبعاً د ورزش هغه وسیله ده چې د انسان د بدن انتی باډي ورسره قوي کیږي. په دې باندې به وغږیږو او دغه شان به که وختو د بیډمنتون د سیالیو په اړه باندې به لنډ معلومات هم درکو. نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی ملمه دی، له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ که پایلې له دې نه کوچې سره له دې چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولی دی، په راټولېدونو باندې بندیز لګولی دی، خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډېر ښه. تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سنیټیشن، پاکوالی او تجرید او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي، لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې حقله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډېر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې یا په کلبونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولی شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې ایکسرسایز سپورت او تمرین وکړي. لوی خوانه که دوی سپورت کوي د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازيږي چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي، او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازيږي چې د بدن دردونه له منځه وړي، او ګروت هورمون افرازيږي او لیپولایټیک هورمونونه چې لوی خوانه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبلې خوانه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیس کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مخ ته اروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمن دی وړي.
ډاکټر صاحب زما آواز اوري؟
بله.
او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمیر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره لدې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دوی کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګڼګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایل سره تماس پیدا نکړي، دوی ماسک ولري، دستکشي ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپل کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، اگر رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدوي، اول نرمش ورته لغینه ورسته، دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی زده دي په کلپونه کې اجرا کوي، په دې ډول باندې په خپل کور کې اجرا کوي، نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت لوړيږي، بیا کورونا وایروس خپل بدن لمن زوړي.
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ساده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی د پاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان چېرته د کورونا وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لکن کچته هایجن سنټیشن مراد شي، او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دا کولای شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي، په څنګه کې رسټ سرات وکړي، خپل سپورت ته دامه ورکړي، خمو قوي غذاګانی وکړي، بیا همغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي، یعنی د دې ښه خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي، نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي، دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی، د دې په څنګ کې هم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري، او د دې په
څنګ کې پام دې غذاګانو کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره، ترڅو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي، خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کو ورته لګ پډاګه کوي چې د سره لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي، خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوی وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وژل کیږي، نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان ایکسرسایز یا تمرین او ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي، خوله یا حرارت د بدن لوړیږي. نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول ایکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دی. اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وی کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفیدیږي کې کولای شي چې دوی ایکسرسایز تمرین وکړي، یعنی تمرین خو څومره ډیر وو کې ګټور دی. او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې ایکسرسایز تمرین کوي دی دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي. کله چې موږ تاسو لیپید شهم بدن کې زموږ تاسو انرژي او خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي، لبل خونه حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځوړي، او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځوړي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده، لکه څنګه مو چې د بدمنتون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و، دا هم تاسو او دا هم دغه سیالی په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات.
بدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پوناو، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بدمنتون سیمه کې وشوه، او لدی وروسته دی لوبي د بدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغه چې دغه لوبي مینوال مخ پر زیاتېدو، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې لوري یو لړ قوانين جوړ شول. خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهور شو او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ لبنکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بنکو شمیر 14 او د غشان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرام پورې منل شوی دی. د دې لوبي ډنډا یا ریکټ چې توپ پر وهل کیږي لاس ته لرګي او د غشان دایره یې نیکل یا لرګي څخه جوړ شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري. د لوبي دا ډنډا باید د 115 او 190 ګرام ترمنځ وزن ولري او وګدوالي 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالي 14 متره او 40 سانتي او د غشان پلنوالي 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید 8 متر وګدواله او 15 سانتی پلنواله ولري. د غشان باید لزمک 1 متر او 15 سانتی لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو پاسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او انډونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې دي.
په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا ونیزه ورزشی خپرونه هم پای ته رسیږي، خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل، هڅه وکړي چې ورزش وکړي هغه په کورونو کې او خپلو ورزشونو ته ادامه ورکړي تر څو د بدن
انتی باډی مو قوی وسی او د دی وایروس په وړاندې مو مقاومت زیات وي. دغه شان په خپل سیمو کې د روغتیا پالانو لارښوونو ته غوږ ونیسئ، لطفا کرونا جدي ونیسئ، او له دې نه وړاندې چې خدای نه خواسته تاسو او یا هم ستاسو کورنۍ پرې اخته شي، نو خپل او د خپل کورنۍ حفظ صحه ته پوره پاملرنه وکړئ تر څو له دغه وژونکي ناروغۍ نه په امان کې شئ. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.